السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسو زموږ شرق لزده راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه زه قسیم سلامل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو مهم راپور دادی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل کې دی او له افغان چارواکو سره پر مهم مسایلو باندې خبرې کړي دي. دغه راز په بل راپور کې اورئ چې د هلمند امنیتي مسولین وایي طالبان پلان لري څو په د پسرلي موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي. د هر څه په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو پورې اوریدلی سي. په 2:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټکی دادی چې د امریکا په ټکساس ایالت کې زوروري بوردبکۍ څلور کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 کسانو ته ورسېدی. د هماوري چې د سوری عرب کورد ویسوی چنګلی او ظاهرا د سوری په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولې دی. مخکې تر دې چې په بشپړ نړیوال خبرونو د غرس راپورونه ووري کورنی خبرونه لرو اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې کړې دي. په چین ولسوالۍ کې داعش او پاڅون کوونکو له یو له بله سرونه غوڅ کړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کړې سره برابره ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست د وایم رسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وایي چې دواړو خواوو د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمن د ګډو موضوعات په اړه خبرې کړې دي. دوی وی په دغه لیدنه کې د دوه اړخیز مسایلو په اړه خبرې شوې. طبعا هغه مسایل چې د افغانستان لپاره اهمیت لري د سولې خبرې او له طالبان څخه د ملاتړ اخیستل دي. په دې اړه خبرې شوې او د خبرې تر یو ځایه مثبتې ارزول شوې. ټاکل شوې چې ښاغلی شریف به نن بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په چین ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو یو له بله سرونه غوڅ کړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې 13 ورځ د چین ولسوالۍ په د سارک سیمه کې د داعش وسلوالو ډلو او د پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه شوې چې د چین ولسوال خاغلی غالب وینا د پاڅون کوونکو او داعشیانو ترمنځ په جګړه کې څلور پاڅون کوونکي وژل شوي چې وروسته د داعشیانو لخوا یې سرونه غوڅ شوي. دوی وایي په همدې نښته کې پاڅون کوونکو د داعش 15 تنه غړي په زخمي حالت کې نیولي وو چې 13 شپه له نیول شویو داعشیانو څخه یې سرونه غوڅ کړي. دا چې دغه پاڅون کوونکی د ولسی جرګې د مرستیال حاجی ظاهر قدیر په لارښوونه راپورته شوی او د داعش پر خلاف د جنگ اعلان کړی. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي او پخواني جهادي مشران دغه ورځ د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. د ولسي جرګې غړي شهزاده شاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې د افغانستان د بربادۍ او د تباهۍ سبب ګرځېدلې. افغانان پکې بلوموم ډېر وزورېدل او وکړېدل. په دې چې کوم اعمال روسان تر سره کړ تجاوز یې وکړ موږ دا محکومه وو او زموږ په تاریخ کې به تل زموږ نسلونه محکومه وي.
د دغه کړنو پر مهال په میلیونونو انسانان وژل شوي، ټپیان شوي او له خپل هېواده کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې 13 شپه وسوالو کسانو پر یو کور حمله کړې. شپږ کسان یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان جنرال حبیب عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د کونړ د کامدېش ولسوالۍ څخه راکړه شوې وه چې د دولت د پلوي په اتهام وژل شوې ده. ویل کېږي چې د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوی دی. دا ورته د محله د افغانستان خبرونه کورنی بهرنی او د سیمې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اوري.
ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې شکیل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا یو ویان د شامې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل دی میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه وانړوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د سوریې د یاغیانو یو مهم مشر د دمشق په مربوطاتو کې د هوایي برید په نتیجه کې ووژل سو. زهران علوش د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره یوه قوي ډله رهبري کوله. د علوش مرګ اپوزیسیون ته د پام وړ ګزار ګڼل کیږي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. بلخوا د سوریې عرب، کرد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داس حال کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یو بل قمندان وژل کېدو د سولې د هغو خبرو په اړه بېباوري زیاته کړې چې په پام کې ده بله میاشت وسي. د ډیموکراتیکي سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال طلحه سیلو وویل جنګیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سیند جوړ سوی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي ایتلاف د بند تر نیولو وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل سو. دا د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مرکزونو ترمنځ د اکملاتي لارو د بندولو د هڅې یوه برخه ده. داعش خپله زیاته اندازه برېښنا له همدغه بند څخه ترلاسه کوله. د ډیموکراتیک سوریې په نوم ایتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي هڅه کوي په رقه ښار کې چې د فرات سیند په 22 کیلومتره کې پروت دی د اسلامي دولت ډله له منځه یوسي. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر دی هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 24 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور سوی ژغیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې د جټ الوتکو امیزایلو حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي عربستان په مشرۍ پر نوي اعلان سوي ایتلاف هم انتقاد سوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت سي نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش د ډلې د مشر لومړنی ژغیز پیغام وي. تر دې مخکې څو څواري په راپورونو کې ویل سوي چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ یا هم ژوبل سوی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږکال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نوموړی د کرسمس په مناسبت د چک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي له کوچنیانو، سپینږرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته له هغې جنجالي بحثونه پورته شول چې نوموړي په نومبر میاشت کې په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته د اسلام پر ضد جوړ سوی وو. د امریکا په تکزاس ایالت کې زورورې بوړبوکۍ 4 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمېر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بوړبوکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تکزاس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اجانس ته وویل په لنډه شېبه کې زیات زیان واوښت.
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe that this amount.
دوی وایي زه هیڅ باور نسم کولای په 1.5 ثانیو کې د دومره زیات زیان اوښتی وي. دا سیمه سات کړل لکه زیات مده چې دا سیمه ورانه و. ډېر ویجاړونکی طوفان و. زه ښوونکی یم. په دې سیمه کې موږ زده کوونکي ماشومان میشتي. د هغوی کورونه هم له منځه تللي دي. زموږ کور نه دی زیانمن سوی. زما هیڅ باور نه راځي. هیڅ کله مې د داسې بوړبوکۍ د راتګ تصور نه و کړی. دا لکه خفص کا داسې و. تر د مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الباما څخه د 13 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغې ایالتونو کې 14 کسان ټپیان سوي هم دي، خو په تکساس کې د 4 نورو کسانو مړینې د مړو شمېر 22 ته ورساوه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واورئ، پاته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی، او دا هم د رواني خبرونې مطالبه او راپورونه. او ری چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف نن کابل ته راغلی دی. په دې لیدنو کې تر ډیره عمده بحثونه د دواړو هیوادونو پر مشترکو موضوعاتو باندې سوي دي.
په یو بل مطلب کې لرو چې د لغمان سیمه ایز مسؤلین وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د لغمان ولایت په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د هماوري چې د هلمند امنیتي مسؤلین وایي طالبان پلان لري چې د پسرلي په موسم کې په دغه ولایت کې جګړو ته زور ورکړي.
د پسرلي فصل ته چې دی جنگ یو نوی پسل بوی دی دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګی نشو.
په بلخ ولایت کې د په مخدره موادو د روژو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه هم پرونه خبرونه کې مطلب لرو. دغه راز په 2:30 بجو ته لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لید مباسي چې موضوع یې د توبرکلوز اله در سره ملتیا وکړي. تاسیز مشرق لازده رجوع روی چی ده افغانستان پستر و شارونو که ده افم پسلا شهر پینزا و پر طول افغانستان که پا منزانه دولس و شپش نوید سپو بندی اخبروانی لری. لکه زنگه چی می ده اخبروانی پسر که ویل افغان چارواکو ده پاکستان ده پاوز لوی درستی سره نن پا کابل که پا زین مهم مسائل خبری کردی او یوش میر پری کردی ده. ده حکومت ده اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل لازده رجوع سر پا خبر که کچه هم ده غو پری کرد و جزیات روشانه نکرد. خوی ویل چی هیله ده پا طول برخو لاغی دلی سول بندی نول سب پری کردی عملی سی او مثبتی پایله ولري. اخوا د سولې علي شوراوي کچيري په رښتیا هم افغان او پاکستاني چارواکي د سولې په برخه کې هوکړې ته ورسېږي دا به د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ډېره ښه نتیجه ورکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د یکشنبې په ورځ افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحل شریف قربانه او په ځینو مهمو مسایلو خبرې سره وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له جنرال شریف سره په مهمو مسایلو سپینې خبرې وکړي او دا مشران ځینو پرېکړو ته هم رسېدلی دي. ښاغلي فیصل که څه هم روښانه نه کړه چې کومې پرېکړې نیول شوي خو ویې ویل چې هیله ده دا خبرې مثبتې پایلې ولري او د پرېکړو د عملي کولو لپاره پاکستان لاس پکار شي.
په دې لیدنه کې هغه مسایل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسایل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یوه مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسي. تصامیم نیول سوي دي پر موضوعاتو بحث سوي دي اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېر شي دا پتان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسور کولی.
خغلی فیصل دغه بحثونه مثبت وبلل او ویل چې افغان چارواکي به هغه وخت له دغو خبرو او هڅو په بشپړه توګه خوښي څرګنده کړي چې دا خبرې مثبتې تمامې شي او د عملي همکاریو لپاره زمینه برابره شي. د پاکستان ټریبیون رسپانې د پوز د ویاند جنرال عاصم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یکشنبه ورځې د یو ورځني سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره شو چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو د خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیئت مشر عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هیله ده په اوسنیو خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم پریکړه شوې وي.
پاکستان زمون گاونډي دی او بیا ډیر کلو راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په ویلي از باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمون د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسیږي دا د سولې لپاره د خبرو لپاره لاره هواروي ځکه چې خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
خغلی دین محمد ویل چې د پاکستان د پوز لوی درستی زروس له کابل تر راغی چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې دواړه هیوادونه سلا شول چې د سولې د خبرو لپاره به هڅې کوي. د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یکشنبه پر ورځ افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د پاکستان د پوز لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي وو د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوز لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په راپور کې مواردل چې کابل نن د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال راحیل شریف کوربو راپور نوای چې شاغل شریف د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی او پر مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. د کابل چاپ ګڼو ورځپانو هم کابل ته د شاغل شریف پر سفر باندې مطالب لیکلي دي. د ورځپانو ته اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلي د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلی چې له افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه والی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار د وی عالی په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لرې او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري له منځه ولاړه شي دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جدي شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
اوسم راځي بل مطلب ته. د هلمند امنیت قمندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلي په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلي په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. سرجنګ د سیمه ییزو او ملي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې جنګ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راپور کې واوري.
سره لدی چې د هلمند په پنځو ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. د هلمند امنیت قمندان وایي وسلوال د پسرلي په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیقه شمېره ونه ویل خو زیاته کړه له همدې عمله په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې د جنګ کرښې ماتې شوي دي. سرجنګ وویل نوي قوتونه رسېدلي دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې ارامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړیو کرښو د ماریبې کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست پړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي او موږ ته نوي جزتامونه هم رارسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه بشي.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر دوی سره مرسته کوي ومنله. ویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دوه ول د طالبانو د پسرلنیو بردونو د پاره تیاری نیسی او د هلمند د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سرجنګ د محلي پولیسو په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیه کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمې هم دلته راغلي دي. د پسرلي فصل ته چې د جنگ یو نوی فصل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې نو موږ د دې لپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډېر نفر پیدا کړو، څو څه نفر د تعلیم و تربیه دپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتلمنۍ دپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز دپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کیږي او په ښو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور در په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنگونو له امله یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست یا هم په روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه کمانډان سرجنګ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنګین کې طالبان په شا کړی دي، خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنگین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوس تلفات پاره تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنگین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکو وایي کچیر د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د غسیمو ونه باسي چې په دې ورستیو کې نیولې دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو په صد جګړه وکړي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورې.
بله، روختیا د ژوند شتمنی په روانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته یعنی تر لنډو خبرونو وروسته پیلېږي چې په ژوندۍ باندې تاسو اوریدلی سئ. او د خبرونې موضوع هم ده توبرکلوز. البته کچیر تاسو غواړی په دې اړه پوښتنه وکړئ د خبرونې لمل مسره، تاسو کولی سئ په غش میرو باندې په تماس ونیسئ لا زده ریډیو سره چې وروسته به زما همکاران تاسو ته ووایي. خو مخکې ته هغه د راپورونو او مرکو لړۍ ته دوام ورکوو. د لغمان سیمه ییز مسؤلین هغه راپورونه ردوي چې ګڼې یو شمېر بهرنۍ وسلوالو د لغمان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. د ځینو رسنیو په حواله راپورونه وایي دغه بهرنۍ وسلوال چې په پښتو او دري ژبو خبرې نه کوي او تورې جامې اغوستي دي، د لغمان په قرغۍ ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی دی. همدا پوښتنه مې د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک څخه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې آیا د راپورونه سم دي او که څنګه. نوموړی په دې اړه وویل:
البته دا اوازې دي، زه کاملا دا خبره ردوم. په لغمان کې موږ تر دې دمه د داعش په اړه کوم اختاره شواهد چې چا سره وي هغه موږ نه لرو. البته په دې اړه یو یادونه ضروري ګڼم، د ځینو رسنیو واسطاجي چې البته یو شمېر رسنۍ دي چې هغه استازي مسلکي توب هم هغه څه چې په کار ده وختلی نه دي، یا د دې ترڅنګ ځینې رسنۍ داسې دي چې هغه د افغانستان ملي ګټو ملي ارزښتونو ته په نه پام داسې سره چاو کوازي هغه هم چې هیڅ شواهد هلته شتون نه لري راخلي او هغې ته یو هوا ورکوي او د عمومي اذهان او فکرونه خرابوي. نو په دې اړه زما هیله هم دا ده چې رسنۍ باید په دغه برخه کې خپل مسلکي توب ته په پام، د افغانستان ملي ګټو او ارزښتونو ته په پام خپل مسلکي چارې په مخ یوسي. دغه سي اوازې چې کله خپرېږي دغه اوازو ته باید هغه سي تر څو چې کره شواهد په لاس رانوړي باید هیڅ هوا ورنکړل شي، ځکه دا عمومي اذهان خرابوي. نو په دې اړه دا خبره کاملا ردوم. په دغه ولسوالۍ کې خو بیخي ځکه قرایي زموږ د سولې د ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي، نو هلته خو بیخي دغه وسلوالې ډلې هیڅ شتون نه لري.
بلې، ځواک
مسایل پیښ شوي د تورغر د طرف نه چې هغه ته په هماغه وخت سره زموږ د امنیتي دفاعي ځواک لخوا ځواب ویل شوی دی. ځینې وسلوال یا غله، ځینې تاریخین داسې کسان چې د تورغر له طرف نه کمانډ اخلي څه شی کړی هغه ته په هغه وخت سره ځواب ورکړل شوی دی.
بلې ځواک سب دې ته په کتو چې لغمان هم د ننګرهار په گاونډ کې پروت ولایت دی او زمنن په یو نه یو ټول اخیزمن دی د کوم حالات چې په ننګرهار کې دي، او تاسو به تر معلومه ده چې په ننګرهار کې د داعش فعالیت پراخ دی په څو ولسوالیو کې، نو فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به داسې احتمالا ممکن دغه وسله وال وکړی سي د خپل نفوذ پراخ کړي او بالاخره د ننګرهار څخه لغمان ته هم داخل سي؟ فکر نه کوي په آینده کې داسې یو مشکل به لغمان ته متوجه
ضروری گنم زموږ د افغان امنیتی ځواکونو سرخندنې د هغې اتلولي هم باید له پامه ونه غورځول شي، رسنۍ هم باید دغه ټکي ته ډېر پام وکړي. که ننګرهار دی که لغمان دی که د افغانستان هر ځای دی، زموږ افغان امنیتی ځواکونو همیشه د هر مخالف وسلوال په وړاندې خپله میړانه ښودلې، سرخندنه یې کړې ده، قرباني ورکړې ده. په ننګرهار کې هم موږ د رسنیو له لارې خبرېږو، هلته موږ تګ راتګ لرو. د دغه وسلوالو ډلو په مقابل کې یو قوي جنگ د هغې د خوانه روان دی، ولې هغه څه چې موږ پورې اړوند راځي چې د لغمان ولایت مربوطات دي او د دغه حدودات دي، په دغه حدوداتو کې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا چمتووالی لري د هر دښمن په مقابل کې، او تر دې دمه چې کومې توطیې د دښمنانو لوري وي هغه هم ډېرې توطیې په وخت سره شنډې شوې دي او دغې برخې ته موږ چمتووالی لرو.
د لغمان امنیتي وضعیت اوس څه ډول دی؟ آیا علاوه پر دې چې د وسلوالو موجودیت تاسو ردوئ، د بهرنیو وسلوالو، آیا د طالبانو فعالیت هلته محسوس دی؟ امنیتي حالات اوس څنګه دی هلته؟
تر ډېره امنیتي حالات ښه دی، د ډاډ وړ دی، د ولسونو پراخ همکاري، د ولسونو ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی. یعنی په نورو پرتو سیمو کې د مخالفینو شتون شته، ولې زموږ افغان امنیتي ځواکونه هم چمتووالی لري د هغوی د هر ډول دسیسو په مقابل کې چې وجنګېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ لډو څخه واورېدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اووه بجو پورې پر همدې څپو باندې خپرونې لري. مخکې مو په مرکه کې واورېدل د لغمان د والي ویان د سرحدي ځواک په حواله چې له ازادۍ لډو سره په مرکه کې ویلي چې دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش د فعالیت د پیلېدو راپورونه ناسم دي. اوس هم له لغمان څخه ځو د بلخ په لور. په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر په دغه ولایت کې مخ په زیاتېدو دی. په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم مغلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د 2009 کال را په دې خوا په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لسګونه زره زیات شوی او دوی په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له کموالي سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
په بل خلاد کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتوالی دی او یاد موضوع دوی اندېښمن کړي دي. په بل کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تردمه په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لسګونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر بنسټ په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 8000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 5 کلونو په تېرېدو سره دا کچه لسګونه زره لوړه شوې ده او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو له کموالي او یا هم له نشتون سره مخ دي. اوغلی وایي چې له دې شمیر معتادینو څخه 1.5 سلنه یې ښځې دي چې اکثرا د بلخ ولایت دولت آباد، شورتپه او کلدار ولسوالۍ ته مربوط کیږي. هغه زیاته کړه چې ناامني، بیکاري، بد اقتصادي وضعیت او بهر ته یې بې موقع مهاجرتونه سبب شوي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر لا زیات شي. اوغلی یې په اړه وویل
دی
وایي تر ډېره فقر، بیچارهګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هیوادونو ته د هیوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمیر یې 216 ته رسیږي. عبدالرحیم غلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو له شتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره د مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. غلی یې په اړه وویل:
طبعاً
در تداوی په برخه کې کومه کچه چې ما درته یاده کړه، دا چې 240 بستره موجوده او په شورتپې ولسوالۍ کې هم د ښځو لپاره 40 بستره شته، په مجموعي ډول 216 یا هم 200 په هیڅ وجه د معتادینو لپاره دا بسنه نه کوي او د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په داسې حال کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو د نشتون او یا هم کموالي څخه اندېښنه ښایي چې په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمیر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اول دې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدلو. لنډ خبرونه لرو. سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته په خپل سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې د پروسې په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو کسانو پر یوه کور حمله کړې، شپږ کسان یې وژلي او یو ټپي کړی دی. نن د جدیه مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل له شپږ دېرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او پخواني جهادي مشران دا د افغانستان لپاره د یوې تورې ورځې په نوم یادوي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې ښکېل غاړي د دغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15مه مذاکرو ته سره کښېنوي. د سوریې عرب، کورد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت د ډلې یا د مشر دی، هغه ادعا کړې چې له نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان سوی خلافت پر مخ روان دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. او د امریکا په تکزاس ایالت کې زورورې بړبکۍ 4 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته ورسید.
وسم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته چور سره سم به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم زموږ همکارانه جساپی تاسو ته وړاندې کړي.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کوشش کوي د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لپاره د پانګې اچونې ستاندرد او باوري چاپیریال جوړ کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي رادیو ته وویل چې سمدا مخکې دغه وزارت یو 15 کلنه ستراتیژي او پالیسي جوړه کړې و چې په یو برخه کې پانګوالو ته د غوره چاپیریال جوړولو او د هغوی د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. د شغلي کوکندي په خبره اوس مهال هم پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې کاروباري سیمې دي امنیت ټینګ او ډېرې اسانتیاوې پانګوالو او سوداګرو ته برابرې شوې دي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې فصلي او ګمرکي تعرفو د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو پر بازارونو مثبت اغېز کړی دی. د دغه ولایت د کرنې مشر عبدالمنان متین ازادي راډیو وویل چې په هغه وخت کې چې کورني محصولات په لاس راتلل، په هغه وخت کې به بهرني محصولات افغانستان ته ورېدل چې دغه کار به د افغاني محصولاتو پر بازار ناوړه اغېز کاوه.
یعنې په هغه فصل کې چې زموږ محصولات په لاس راځي، په هغه فصل کې هغه محصولات چې د بدن د افغانستان راځي، د هغه ګمرک کړیږي. یعنې دا په دې معنی چې قیمتونه اوتومات جد دي او نور موږ به محصولات په ښه مارکیټ په داخل کې د افغانستان وجود لري.
د شغلي متین په خبره دغه ستونزو ته په پام سره د کرنې، سوداګرۍ او مالي وزارتونو موسمي او ګمرکي تعرفې جوړ کړي چې په هغه فصل کې چې کورني محصولات په لاس راځي تعرفې لوړېږي. د افغانستان د لاسي صنایعو ادارې مسؤلین وایي چې افغان حکومت د هیواد ته د بهرنیو لاسي صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د دغې ادارې مسؤل میر اعظم کیفر ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغاني لاسي صنایعو بازار له ستونزو سره مخ دی او حکومت دې صنعت ته پاملرنه نه کوي. د شغلي کیفر په خبره اوسمهال په هیواد کې یو شمېر صنعتکارانو دغه صنعت ته شا کړې او نور کسبونو ته مخه کړې ده. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 څلوېښت پوله، یو یورو 4 اویا افغانۍ او 15 څلوېښت پوله، یو پونډ 101 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاثیر بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او 12000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله مري. د یادې ناروغۍ د نښو نښانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور را سره خبرونه کیدی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاسته
مهرباني زنده باشین.
تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992255. نن د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه په سر کې که د نری رنس په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ته عرض کنم که توبرکلوز یا سل یو ناروغي ده، یو ساری انتانی ناروغی ده چه ده دول میکروب لکبله چه اقا میکبکتیرم توبرکلوز نمیگی انسانانو تا پیدا کیجی.
بله ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي. په خبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور را سره خبرونه کې میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، که په دې اړه معلومات ورکړئ چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یوه د سږي او بل بغیر نه سږي. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي.
بله، دغه دو ډولونو په اړه که یو څه معلومات ورکړئ چې کوم ډولونه دي په تفصیل سره. که یو څه اوریدونکو ته ووایئ چې توبرکلوز چې په دو ډولونو ویشل کیږي کوم کوم دي او څومره خطرناک دي؟
توبرکلوز که به شکل توبرکلوز شش است، زیادترین واقعات توبرکلوز شش است که همین شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز، و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم میباشه. ولی زیادترین واقع توبرکلوز نوع 6 است که زیادتر ساری میباشه، از یک شخص به دیگه شخص بسیار سرایت میکنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک میباشه.
بله ډیر زیاته مننه. دوستانو نن په خبرونه کې د توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بله ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
خوځای ما ویل ما د توبرکلوز د
تبرکلوز سم نقش نشانی لري خیلی لري چیز لري
بلکل سمه ده نو دغه پختنه به ډاکټر صاحب جواب کی چې د تبرکلوز اصلي نخی نخانی څه دی میرابنی
خدمتی هموطنم ما اعتراض کنم که زیادترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه و سرفه هست کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه در سرفیش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالاً این مریضا مصاب توبرکلوز 6 باشه پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه زایی شدن وزن ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده ازی اونم ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شه باز او را ثابت میکنه که آیا این مرض مصاب این شخص مصاب توبرکلوز است یا نیست
بله دوستانو کولای شئ چې تاسو هم ټلیفون وکړئ بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم
دا پښتنه ډاکټر صاحب نه کوم اوس دلته یو نوی مرض د دوه درې میاشتې کې پیدا شوی دی په وردګو کې دا د چت پښې دغه ګردای ورته وایي موږ وکړی دا ګردای دغه یو برس پیدا کېږي هیڅ دوا نه کېږي دلته ډېر خلک مساج هم کوي په ولسوالیو په غزني کې خو پرت نه ورسره کېږي ډاکټر صاحب هغه ته وم چې د دغو یو هغه تشریح کړه د خلکو ته چې څه وکړه ډېر خلک غریب هم دي د وس نه یم تېره ده دا د ملې څوک وایي او شلم د مرې ناستي څوک څه وایي دا مرض بېخي ډېر څه وایي دا د څه شي نه پیدا کېږي دا ولې پیدا شي
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکې
ببخشید نکړم گفتین کې کدام مرض ده و ورده کجا پیدا شده چه تکلیف داره
سلام علیکم
گفتم که شما گفتین
دکتر صاحب جوری بخیر
مهربانی زنده باشی گفت چه قسم تکلیف
پارسین داشت آقا دا دا ورزاق کسی دا دوینی استی که یو مرس پیدا شوی دا دا چپ پیه او دا چوکوی مراد او دا گردی که یو درد پیدا که چه دا دلان دا پخام و سر ویده که گی دا سنه چه دا یوانا پا دا ریت خلق په دغه د پنځه څلوېښتو نه د پنځه دېرشو نه تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دغه خلق پخته شوي دي که د دغه د یوه مهرباني وکړه وایي ور وښورده
ای آثار و علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه ای توبرکلوز فکر نمیشه شما میشه که ای مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه مقصود در شفاخانه وزیر اکبر خان بیارین دکتر صاحب ایجا میبینن انشاءالله مشکل شما حل میشه ای به توبرکلوز فکر نمیشه
من نکول دغه ورور نه دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو که د اړوندې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه یي نو ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي بل اوریدونکی هم دی چې ګورو دوی کومه پوښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني
زه ولی جان یم د هلمند ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نسکا سره په تماس کې یم
مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه یي
د ډاکټر صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې دا مریضي یو کس نه بل کس ته تبادله کېږي که یا
دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د یو شخص نه بل شخص ته د ناروغي سرایت لري که نه نو ډاکټر صاحب به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ولی جان ورور دا مرض د یو شخص بل شخص ته ساري ده انتقال کوي در هغه پورې چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي دا مرض ساری دی خطرناک دی بل شخص کې یو په یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي
بلې ډاکټر صاحب توبرکلوز تر ډېره د کوم عمر کسانو ته پیدا کېږي
توبرکلوز په هر عمر پیدا کېږي خو ډېره سوار لس کال تر 15 سال وخت کال ډیر واقعیت پیدا کیږي
احمدی لزابل نه په لیکه کې د مهرباني وکړي احمدی صاحب بله ساسه غږ اورئ
سلامونه وړاندې
کوم سلام
ورسته زما لاوه کوم نه تاسو سره مې لا ډاډو نه دا کارکون چې څنګه دا پښتنه دا تیر ورشي
د تاسو یو ډاکټر صاحب قابلیت و او د تاسو مېرمنه و ما یو څو څه ویلې و د ډېر ته ور واسه کابل ته راځه کې دغه تاسو راته راکوډر مې را باندې پتی
نو تاسو موږ تخنیکی همکار سره خبرې وکړي تاسو ته ادرس درکې
ډاکټر صاحب هغه نه ډاکټر صاحب ګلنار
بله ګلنار ادرس به موږ تخنیکی همکار به درکې تاسو سره په تماس کې شئ ډېر مننه کوم بل پښتنه ونه لري نو ساسي اړیکه پریښو ډاکټر صاحب رازو د توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو یو بل اوریدونکی هم دی چې ګورو د دوی پښتنه سره سلام علیکم
توبرکلوز د مرضی ترمل یې جماعت دی توبرکلوز لري د مشتګو چې دا وخړه او څه پیدا او تاوان یې نیم پښو
ښه
مهرباني نه فهمیدم سوال تانه تکرار کنین یک دفعه
ډاکټر صاحب دوی وایي چې توبرکلوز معاینات کړي او دوای هم اخیستي خو څه تاثیر نه لري تاسو که مشوره ورکړئ
تداوی توبرکلوز بر 6 ماه است 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد ان شاء الله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره معاینه میشه و در اون معاینه راپور میدن که بله ای کاملا خوب شد دواش قطع میشه من میفهمم که شما دوباره معاینه کردین 6 ماه بعد
دوی لکه چې اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب که د دغه شپږو میاشتو په ترڅ کې که څوک دغه درمل پرېږدي نیمایي کې نو دغه ناروغي له سر نه تکرارېږي باید چې ډاکټر ته ورشي که نه
د توبرکلوز تداوي ډېر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي کله چې شخص تداوي پریگدی نیمگلی پریگدی آقا که دایی چی چه یا بل دور توبرکلوز آقا مقاوم توبرکلوز نمیگی او عادی توبرکلوز نه دیر خطرناک دی دیر خطرناک دی که دایی چی پا آقا بدل شی لده که بلا دیر مهم دی دیر ضرور دی چه یا مریض یا ناروغ آقا مکمل تداوی تکمیل کلیش پک میاش منظم د مشورې لاندې د ډاکټر او سی کارمند مشورې لاندې مکمل تکمیل کیده
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب
تشکر خوري ژوندې اوسئ خدای دې دا توګه خپل سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته او ټولو کارکوونکو ته ځي
علیکم سلام مهرباني وکړئ
زبر ډاکټر صاحب نو پارسي پوښتنه وکړم که تاسو
ډیر بخښي مهرباني
سپر ډاکټر صاحب محترم آیا اگر یک مادر با مرض توبرکلوز گرفتار باشه و طفل او مادر آیا سریزو تاثیرات داره و دیگر سوالی می بود ای از ایدسی می مانه از خاندانی میمانه توبرکلوز برای یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و دیگرهش من به اون مساج شد تشکر از توجه شما
دیر مننه دکتر صاحب تزمی ربنی
زنده باشین جناب عظیمی صاحب بسیار تشکر از لطف شما سوال بسیار خوبه کردین مادری که به مرض توبرکلوز باشه طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست از طریق ارثیت نقل نمیکنه یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دوی مهربانی وکړه سلام علیکم
مهربانی آغلی عبدالقادر کریم د کندهار ولایت سلام تاسو په ډاکټر صاحب.
علیکم سلام مهرباني.
اول خو د ډاکټر صاحب مفصل پر دې باندې خبرې عوامل باندې خبرې وکړلې. څه سبب روز روان دی چې انسان قربان دی اخته شي؟ د دې مریضۍ اخته کس چې چیرې درملنه پر وخت باندې او پر هغه زمان باندې ولیکي، دا کومې داسې نورې ناروغۍ ورسره تړل دي چې د انسان قربان دی اخته کېږي؟ او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مریضۍ باندې اخته کېږي، لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي؟ او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا دی راولاړېږي، د دې پر ځای دی زه خپله دا یو کوچنۍ مریضۍ په حیث خرڅ نه کړم، ریزش مثلا دغه فکر باندې ورته وکتل او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ونیسي او علاج یې وکړي، کوم تاثیرات به ولري؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه، وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالا توبرکلوز شده داشته باشه، باید معاینه بلغم شوه. و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگر دواها و ضعیفیست و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شوه، تداوی شوه، بسیار زود آسان خوب میشه. اگر تداوی خود نکنه، یعنی تال بخوره، وقفه ها پیدا شوه، مدت بگذره، بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه و هر قدر زودتر کشف شود تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه انشاءالله.
مننه. بل اوریدون که نوردین لپکتیا ولایت نه، مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. یو انسان دې سلام علیکم مختص دې یعنی شي
هم بل کومه پختنه هم لري؟ ډېره مننه. مخکې عبدالقادر خان هم دغه مسئلې ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی د تبرکلوز؟ آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریوم توبرکلوز یاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
اوریدون که لرو هلمن ولایت نه، دوستانو تاسی هم کولی سی چه برخه وخلی خود اخبرونی ورسته شی بیدی در اوریدون که با وخلو نو بیا با خبرونو تزو. سلام علیکم، میره بنی اوکای.
الو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم سلام، میره بنی.
پروانه ده هلمن ولایت تساس رفاری که کم
خواه منگاو رو که کما بختنه لریم.
دا ډاکټر صاحب محترم، دا ډیر زیات سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. سلام
علیکم. سلام.
زما پر بدن کې د سپین ټپونه دا ډیر وخت کې چې پیدا شوي دي، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې بند کې بیا به د مریضي بته دوامدار شي.
ښه، نو ډاکټر صاحب مشوره درکړي که پوښتنه یې اخیستي نو تاسو ته به معلومات درکړي.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه های سفیده که در جلد شما پیدا شده، این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونه همراه متخصصین جلدی به مشوره شوین، انشالله دوا میتونه خوب خواهد شدین.
مننه. دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانانو تا توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یه دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزه نیوی اغا خام اوموی، که دایشی چه یه اونم توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه. بل اوریدون که دای پلی که گرو چه دوی هم کما پختنه لری، دکتر سیم مخی ده اوامیلو پاره هم ویلی او نخو نخانو پاره ده نری رنز که تاسو سره پاتې نورې پوښتنې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره ده 0992215. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. بل اورېدونکی السلام علیکم. عبدالستار اخونزاده په لیګه کې دی، مهرباني وکړئ.
خوی رضا خوی سلامون تا در او محترم دکتر صرف که برند نکام در ستر رخون دادن و کنم آغاز
خب میربانی او که کما بختن
ما در دکتر صرف سواله که تبرکولوز یه سو که تبرکولوز اخته سه اگر سن او پریز داری او که یه سو در تبرکولوز تدایی او که در داگه تدایی پا حالات کم دیو شخص و بر شخص انتقال کهی او که نکی داگه سوال که جواب در کسیر بایی میره
سما در دیر منه نا دکتر سمیگا بایی
دیر منه نا خونزاده صاحب زما سلامونه امون منه سوک چه پی تبرکولوز اختشی اغا هیچ پریز نلری، هر دول غذا که دایشی چی استفاده کلی هیچ پریز نلری. خوشبختانه کلا چه تداوی شروع شی لدره اونی اولوستا دیر خطر در سرایت دیر کم کیجی دیر لیک کیجی تداوی پس لدره اونی تداوی نه.
من دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغی پاره خبری کهو پا خبرونه که د نری رنز د کنترول د میلی پروگرام ترنر متخصص دکتر سیب لطفولا منظور رسره پا خبرونه که میلمده او ستاسی پختانی زواباوی عبدالله شیرزاد رسره پلی که دای میرابانی وکای شیرزاد سیب ستاسی غیگاو رو میرابانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ټول همکاران ته سلام وایم. زما دا پوښتنه ده چې تبرکلوز کومه مریضي چې ده داسې مریض په اخته وي چې دوا وکړي بیا هم دا بلغم یې زیات وي او اکثره کسان په دې مریضي نه وي اخته، بلغم یې زیات وي، د دې دوا څنګه تشخیص وکړو او که دوا د ده موږ ته راشي هغه شي موږ بیې ولیکو. بلغم زیات وي ده اکثره خلکو ده.
زین نور شیرزا سپتا داسی وایم چه زین نور ناروغیان هم دی چه اغا بلغم لری لکه برانشال اسما وی سینا و بغل خو تشخیص ده توبرکلوز ده بلغم ماینی دی چه اغا یو دول مخصوص ماینه دی کلا چه توبرکلوز رد شو بیا کیدهشی اغا بل زنگل دوا لری.
من نه ډاکټر صاحب کچیرې د نری رنز درملنه په خپل وخت ونه شي څومره ناوړې پایلې لري؟
د نری رنز درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخکې هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي په سږو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي.
او که چیرې مقاومت پیدا کړي مخکې تاسې یادونه وکړه بیا دغه هم کومه حل لاره شته؟
دغه کله چې توبرکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کړي شي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري، دو کال تداوی لري او تداوی هم ډیر مشکل دی، ډیر سخت دی. خوشبختانه په کابل کې د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي، بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي تر نظر لاندې بیا تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکوي چې څومره په دغه کې بېلابېلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي؟
خوشبختانه د توبرکلوز مراکزونه ورځ په ورځ ډېر کیږي. مونږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالي او ګوټ ګوټ کې مونږ مرکزونه لرو. زمون مرکزونه دوه ډول دي، یو یوازې تداوی مرکزونه دي بلې تشخیص او تداوی کیږي، یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی دپاره نور مرکزونه تلیږي. مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو. تر ټول افغانستان کې مونږ پوښښ لرو مرکزونه خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیادی کافی او مکمل دوا یو شان دوا د شی کوالټی شی کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو.
مننه دوستانو د خبرونې ورسته برخه ده او د خبرونې لومړی نیمه یې هم همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې کولای شئ چې د نری رنځ په اړه بیا هم کومې پوښتنې پاتې کیږي نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړي. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په کابل کې د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې ملمت چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو د خبرونې په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې کوو او تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0999215 نو د خبرونو ور رسیږي. تازه خبرونه به له احمد حنایش څخه واورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې دی او بیا به